د ورځې څلور بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. د هلمند والی ښاغلی ګلاب منګل مو میلمه ده، نو هیله لرو چې د هلمند ولایت اوسیدونکي به په ځانګړي ډول ټلیفون راوکړي او د خپل ولایت د مسایلو په ارتباط به له ښاغلي ګلاب منګل څخه پوښتنې وکړي. خو لومړی توجه وکړي د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د ولسو افغانانو وژونکو امریکایي نن په رسمي ډول تورن پیژندل کیږي. په هلمند کې راپورونه وایي څو تنه محلي پولیس طالبانو ته تسلیم شوي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د عراق له زندان څخه نونس تنه خطرناکه بندیان تښتېدل دي. بشپړ خبرونه اوري. امریکایي پوځي رابرټ بیلز شاینن جمعه د اولسو افغان کلیوالو په وژنې تورن پیژندل سي. یو امریکایي چارواکی ویل پر بیلز په لګیدلو تورن کې به د وژنې حادثه او په دنده کې د غفلت مسله هم شامل وي. پر بیلز تور پورې سوي چې په کندهار ولایت کې د مارچ میاشتې پر یولسمه له خپل پوځي اډې وتلی نختنه ماشومان او تتنه ځوانانې په ډزو وژلي، بیا یې د ځینو مړي په اور سوځولي دي. که څه هم دغه پوځي د شپږو کسانو په وژنه تورن پیژندل سوی و، خو څرګنده نه ده چې دغه شمېر ولې اولسو ته پورته سوی دی. اته د چکلن بیلز د محل د امریکا د کانګزاس ایالت په یو پوځي توقيف ځای کړي. د رويټرز خبري اژانس په حواله د وسلوالو طالبانو وین زبیح الله مجاهد ویلي دوی د امریکا پر عدلي سیستم باور نه لري او له امریکایي ځواکونو څخه د غچ خستنې ګواښ کړي دی. د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې 15 تنه اربکي وسلول له خپل وسلو او موټر سره طالبانو ته تسلیم سوي دي. د مرجی ولسوال عبدالمطلب رسنوي ته ویلي په مرجی کې د مشترک په نامه له پوځي عملیاتو وروسته 1450 تنه اربکي او محلي پولیس جوړ شوی و چې له دې جملې 600 محلي پولیس دي او رسمي دنده پر مخ بیايي. خو پاته نور یې د اربکي په ډول د امریکایي سمندري ځواکونو لخوا کار کوي. ولسوال ویلي طالبانو ته ورغلي کسان ټول په نشو روږدي وو او په محلي پولیسو پورې تړاو نه لري. بلخوا د طالبانو وین قری یوسف احمدی ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د خدای نور په ګډون اتتن اربکیان لا تمیل وسلو او یو کورولا موټر سره تیر ماشم ور تسلیم سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو نړیوالو اتلولیو د غوروي په پیلوب کې پرون نامیبیا ته په 28 منډو ماته ورکړه او د قهرمانۍ مقامې تر لاسه کړ. افغان لوبغاړو چې سیال ټیم ته یې 128 منډې هدف ټاکلی وو، په داسې حال کې نامیبیایي لوبغاړي وسوځول چې نامیبیا ټولټل 99 منډې جوړې کړې وې او دوه اورونه لا پاتې وو. دولت زدرن په اول توپ د نامیبیایي ټیم لومړنی لوبغاړي وسوځاوه او په دې ډول د هغوی روحیه کمزوري کړه. آفتاب عالم هم څلور لوبغاړي غړی وسوځول او یو تن د عزت الله زدرن لخوا وسوځول سو. د قهرمانی افغانستان د شل اوریزو نړیوالو سیالیو کپ ته چې د روان میلادي کال په پای کې په سریلانکا کې کیږي ورسوه. دا د افغانستان د سپورت په تاریخ کې یو ستر بریا ګڼل کیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي سږ کال د مرکز او ولایتونو پوهنتونونو ته 40,000 محصلان جذب کړي دي. د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر عبیدالله عبید پرون ویل تر یو لکو 40,000 زیاتو کسانو په کانکور کې برخه اخیستې وه چې 40,000 یې بیلابیلو پوهنتونونو ته جذب شوي دي. خو محصلین شکایت کوي چې د کانکور د ازموینې بهیر شفاف نه وي او ځینو ولایتونو ته په وړ اندازه ونډه نه ورکول کیږي. پیراق کې چرواکي وایي د شمالي شهر کرکوک له یو موقتي زندان څخه نونس تنه خطرناکه بندیان تښتېدلی دي. دغه بندیان نن جمعه سهار وختي د کړکۍ له لارې په تیښت بریالي سوي دي. په دوی کې دوه داسې کسان چې په مرګ محکوم سوي وو او د اداو له مخې د القاعده شبکې غړي شامل وو. دغه موقتي زندان د پولیسو په یو ډیر ټینګ مرکز کې موقعیت لري. راپورونه وایي پولیسو د بندیانو د بیرته نیولو په هدف د کرکوک شهر په شاوخوا سیمو کې ګزمې پیل کړې دي. کروشیا اعلان کړی چې د ایران د تیلو د نه رانیولو په برخه کې به له اروپایي ټولنې سره ملګرتیا کوي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یوسکو کولسویچ ویل کروشیا به له ایران څخه د تیلو او د سون د نورو موادو واردات بند کړي. اروپایي ټولنې په جنوري میاشت کې د ترایه ورکړه چې په تدریجي ډول د ایران د تیلو پر صنعت بندیز ولګوي او په دوبی کې به دغه بندیز بشپړ شي. په پام کې د کروشیا د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د اروپایي ټولنې غړي شي. په اټومي وسلو د سنبالي شمالي کوریا لخوا را روانه میاشت د یو توغندي د احتمالي توغولو په درشل کې چین د ارامتیا غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې جاپان د جمعې په ورځ د یو توغندي د دفاعي سیستم د پراختیا امر وکړ چې چارواکي وایي کولی سي د شمالي کوریا توغندی په نښه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وین هونګلی وویل ټول اړخونه باید له زغم او حوصلې څخه کار واخلي او داسې اقدام دې نه کوي چې دا مسله نوره هم پیچلې کوي. د شمالي کوریا کمونیست پلوه رژیم اعلان کړی چې دغه توغندی به د اپریل په نیمایي کې وتوغوي چې د مځکې په مدار کې یو سټلایټ ځای پر ځای کړي. امریکا او سیمه ییز متحدان یې لکه جنوبي کوریا او جاپان خبرداری ورکړی چې د توغندي دغه ډول توغول به د لرې واټن ویشتونکي توغندي ازموینې ته یوه پلمه وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د سوریې او بیلاروس د رژیمونو په وړاندې نوي بندیزونه ولګول. دغه اقدامات د جمعې په ورځ تایید شول چې اروپایي هیوادونو ته د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د میرمنې اسما او د سوریې د شاوخوا لسو نورو کسانو پر سفرونو بندیز او د شتمنیو کنګل کیدل شامل دي. اروپایي ټولنې د رژیم ضد مخالفانو د ځپلو له کبله د سوریې پر شاوخوا 150 کمپنیو او کسانو بندیزونه لګولی دي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې کاترین اشتون تر غونډې مخکې وویل پر سوریې د بندیزونو هدف د اسد پر رژیم د فشار راوستل دي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي.
I'm really worried about the escalating spiral of violence.
زه واقعا په سوریه کې د تاوتریخوالي پر زیاتې دوه اندېښنه لرم. هغه څه چې اړتیا لرو دا دی چې داسې یو میتود ولرو چې وکولی سي تر هر څه مخکې تاوتریخوالي ودروي. د بیلاروس په برخه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن 9 کمپنۍ او 12 کسان په هغه تور لیست کې شامل کړل چې لوړاندې د بیلاروس د 215 کسانو نمونه پکې شامل دي. د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د رژیم لخوا د سیاسي مخالفانو د ځپلو له کبله دغه کسان په تور لیست کې شامل شوي دي. وزیرانو ولستنه ایرانیان د ناوړه استفادې په تور په هغه تور لیست کې شامل کړل چې لوړاندې د 16 کسانو نمونه پکې وو. دوی اروپایي هیوادونو ته سفر نسی کولی او شتمنۍ یې کنګل کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په مالی کې پوځي کودتا وغندله او ژر تر ژره په دغه هیواد کې د اساسي قانون د حاکمیت او د ډیموکراتیک انتخابي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو ویلي د ولسمشر امادو تومانی تور په پرځولو کې مسؤل سرتیری دي ټول نیول سوي دولتي چارواکي خوشي کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون هم د چهارشنبه د ورځې کودتا وغندله او د هغو سرتیرو له مشرانو چې دغه کودتا یې کړې غوښتنه کړې داسې کوم اقدام دې نه کوي چې تاوتریخوالی او په دغه هیواد کې بې ثباتي زیاتوي. نن وختي د داغستان شهر د مرکزی جامع جمعات ملا امام او ساتونکو په یو چاودنه کې ووژل سول. سیمه ایز پولیس وایي امام عبدالغفوروف او د هغه ساتونکو په شهر کې پلی روان وو او هغه وخت تر باندې چاودنه وسوه چې دوی یوې څلور لارې ته ورسېدل. د بمی چاودنه یو ورځ روسه ترغه کیږي چې د داغستان ولسمشر محمد سلام محمدوف اعلان وکړ چې د روسیې په قفقاز جمهوریت کې به پولیس نور هم غشتل سي ځکه چې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. محمدوف هغه وزیرت کړ چې ګواکې د روسیې د کورنیو چارو وزارت 15,000 پوځیان به هلته وګمارل سي.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یو وداس ولایت زوچه د مساحت له نظر د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی. هلمند 15,548 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز لشکرګاه دی. باغران، دیشو، ګرمسیر، ګریشک، مارجا، کجکی، خانشین، موساکلا، نادعلی، ناوه، نوزاد، سنگین او واشیر ولسوالۍ دي. هلمند له کندهار، غور، روزګان، دایکندی، فراه او نیمروز ولایتونو او د غرز له پاکستان سره پوله لري. تر 2 کاله پخوا پورې هلمند د افغانستان تر ټولو نارام او ناامن ولایت ګڼل کېده. له همدې کبله تر بل هر ولایت زیات نړیوال ځواکونه په هلمند کې ځای پر ځای شول. د هلمند د ولایت په نورو ستونزو کې د کوکنارو کښت، د مځکو غصب، د برېښنا کموالی او د سړکونو خرابوالی یادولی شو چې د روان پروګرام په دوام کې به د دغه ولایت والی شاغلای گلاب منگل پر خبری وکړي. هله لرو چې په ځانګړي ډول به د هلمند اوسیدونکو ټلیفون را وکړي او نه یوازې د چې د خپل ولایت مشکلات بل شاغلی منگل سره شریک کړي بلکې د هلمند د چارو د شیګنی او پرمختګ لپاره خپل نظرونه او وړاندیزونه هم مطرح کړي. د ټلیفون شمیرې مخکې تر دې چې له ښاغلي ګلاب منګل سره ټلیفوني تماس مو ټینګ شي، د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم او تاسو کولی شئ په تیره بیا د هلمند ولایت اوسیدونکي خپل نظرونه له ښاغلي منګل سره شریک کړئ. 0992 203 540، بیا وایم 0992 203 540، بل شمیره ده 0922 205 55 0922 205 55. دا هغه شمیرې دي چې تاسو کولی شئ په مستقیم ډول د آزادی رادیو سټوډیو ته ټلیفون وکړئ او زموږ له میلمه سره د خپل ولایت مسایل او مشکلاتو په ارتباط خبري وکړئ. مخکې تر دې چې ټلیفون متاسفانه تر اوسه پورې رخ شوی نه دی، زموږ همکار کوشش کوي چې له ګلاب منګل سره ټلیفوني تماس ټینګ کړي، خو متاسفانه د هغوی ټلیفون نه رخ کیږي. مخکې تر دې چې له ښاغلي ګلاب منګل سره تماس ونیسو، نو تاسو کولی شئ چې دا شیبه هم موږ ته ټلیفون وکړئ او یا هم د اتصالاتو د 813 شمیرې له لارې موږ ته اس ایم ایس وکړئ. د اتصالاتو د 813 شمیرې له لارې ستاسو را رسیدونکي پیغامونه که لنډ وي نو ډېر به خوشحاله سو چې اسانه بل وستل کیږي، او که پښتني ولري نو لا به ډېرې شي وي چې له ښاغلي ګلاب منګل سره مطرح کړو. نو که اوریدونکي لرو، اول به ورسو اوریدونکو ته د دوی ټلیفون به واخلو او پښتني به لزان سره یاداشت کو. تاسو کولی شئ چې دا اوس هم موږ ته ټلیفون وکړئ، او که پوښتنې لرئ تاسو پوښتنې به له ځان سره یاداشت کړو تر څو چې له ښاغلي ګلاب منګل سره تماس رخ کیږي. تاسو پوښتنې به ځان سره وساتو او بیا هغوی ته مطرح کړو. د تخنیکي همکار وایي چې لا هم د ښاغلي ګلاب منګل ټلیفون نه رخ کیږي، خو کوشش روان دی چې ټلیفون یې رخ شي. د ټلیفون شمیرې به یو ځل بیا هم درته اعلان کړم: 0992 203 540 0992 203 540، بل شمیره ده 0992 205 55 0992 205 55. هغه شمیرې چې د هلمند ولایت مقامات مشتر سپارلې دي چې په هغو باندې د هلمند له والي سره تماس ونیسو، متاسفانه هغه شمیرې کار نه کوي او یا هم نورو خلکو ته رخ کیږي. که چېرته ښاغلی ګلاب منګل زموږ آواز اوري، نو زحمت دي وباسي دوی دې ټلیفون راوکړي چې کېدای شي دا نمره چې موږ ته راکړل شوې ده دا سمه نه وي، نو موږ به بیا دوباره ټلیفون ورته وکړو. بله، اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي، آزادی رادیو ده، مهرباني وکړئ که خبري وکړئ. आवाज مو اورو؟ مهرباني وکړئ، ټلیفون مو رخصوي دی خو خبري نه کوي. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. لکم زایا
جوړ خیر او تکره
سلامت و سه کور دی ودان. مهرباني وکړئ. بله صاحب، مهرباني. ورور سم، آواز واضح نه اورېدل کیږي، په کوم ولسوالۍ کې خبره کوي؟ نه، متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي، آزادی رادیو ده.
سلامونه اونی کې هله زما سرونه تا ته خاغلی وایي کلاب منګل ته اوریدو.
سلامت اوسه نیازی صاحب، کور دې ودان، مهرباني.
ډیر مننه. اسما سرونه زه د هلمند ولایت پړد وتری پښتنې لارم نه خاغلی والی صاحب نه خو اوس متاسفانه نه درغلی، خو زه سوال نه کوم تاسو یاداشت کړئ.
مهرباني، مهرباني حتما.
ولې دا چې هلمند ولایت ډېره پراخې ولایت ده او فوق العاده ځمکې لري، دومره چې په کوګنارو تخم باندې توجه کېږي، ولې په حلال زراعت باندې ډېر توجه نه کېږي؟ تاسو نن ورځ تاسو نن سبا تاسې ګورئ. او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې هلمند ولایت کې یو لوی او
بله نیازی صاحب، آواز دې خراب شو، آواز دې خراب شو. د دې دوم سوال کدی بیا تکرار کو ډیر بشي وي.
صحیح
اوس نه او بله صحیح سو
دوم سمل داو چې کجاتی بان
بل صاحب نیازی صاحب بیا دی آواز خراب سو. خیر، لیکن فکر کوم چې په سوال دی ورسیدو د کجکی دی بند په ارتباط. کله چې ټلیفون کوي لطفا لاغه خپل ځای نه مخ وځي، خپل موقعیت مه بدلوي، ځکه چې ټلیفون دی نو بي سیم ټلیفون دی، خرابې شي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو. متاسفانه دی دوی ټلیفون هم قطع دی. البته نیازی صاحب ستاسو پوښتنې ما له ځان سره یاداشت کړي دي چې کله د ښاغلي ګلاب منګل ټلیفون رخصو نو دا پوښتنې به دوی ته مطرح کړو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا بانی وکی خوشحاله اوسې؟ کور دی ودان له کوم ځای؟
کابل ولایت نه فکر درے دو لسوال نه ما دا خواهش دی والی صاحب نه کې مکتبونه جوړ کړي او مکتبو په څنګ کې مدرسې هم جوړې کړي.
صحیح. کور دی ودان هم دغه پښتنه و هم دغه غښتنه و. سلامت اوسې. صحیح ده. کور ودان بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. مهرباني وکړئ. متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو. بل اوریدونکو همشته ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده. رادیو لطفا ټیټه کوي او خبري وکړي.
السلام علیکم صاحب، بخیر
اوسې؟ سلامت اوسې. کور دی ودان مهرباني وکړئ.
د نن د ولی صاحب خپل باندې موجود دا کنه.
بل صاحب دقیقا هم دا د هلمند ولایت په ارتباط خبرې کوو.
زه د فراد ولایت خبرې کوم. دا خبرې خوښ کوم چې ادا ستاسو ته ځکه دې تشریف لري په تلیفون کې.
بله.
د د کار کړی د د د صداقت او د د ټول اهل ځل په ولایت امن ترین ولایت او د دې اړ دې کې په وړاندې چارې کې په خپل شګل په کار کې په مکتبو په فعالیت کې د برق په قانون کې هم دا ډول دی. یل من د ښکلا په خاطر چې کړی دی یو ځان مل دې کوم د ته د لوی خدای سب ډیر اوور او شر نو هم د تار اوسن کې چې دغه چې ځکه ګره راځي په فاصله دی
تقریبا دخل بزاید بیا تاسو سلامت اوسه. کوردوانان سلامت اوسه، خوشاله اوسه. نو خدای دې وکړي چې دې شاغلي ګلاب منګل ټلیفون رخصي او ستاسو په څرګندونو او ستاسو په پښتنو باندې تبصری وکړي. امید چې ژر به رخصي. بل اوریدونکو لرو لطفا رادیو ټیټه کړئ او بیا خبرې کوئ. مهرباني وکړئ. خیر، لنډې دمه وروسته به لنډې خبرتیا وروسته به بیا هم ستاسو ټلیفونونه واخلو.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي رادیو بیلا بیل خبرونه د خپلو موبایلونو لاره واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکی یاست، لا تاسو واتنی مشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړ کړئ او د موبایل لاره واوري.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. نن د هلمند ولایت په باپ پروګرام لرو. ټاکل شوی دی چې د هلمند والی زموږ میلمه وي او ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. اوریدونکو لرو نه ښاغلی ګلاب منګل د ټلیفون له لارې راسره رخ شوی دی. منګل صاحب، ډېره مننه چې په خپل مو ټلیفون وکړو. موږ خو ډېر کوشش وکړو چې ټلیفون وکړو درته ونه شو، خو تخنیکي همکار وایي چې اده بالاخره وشو. کور ودان مننه. که اوله کې زموږ اوریدونکو ته د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت په ارتباط ووایي چې څنګه، لکه څنګه چې ځینې خلکو څو کسو په ټلیفون کې وویل چې امنیت نسبت په خواته ښه شوی دی، تاسو دیارلس سوه نویم کال له ورتیرو کلونو سره څنګه مقایسه کوئ د امنیت له نظره؟
ډېره مننه. لومړی خو خپل سلامونه نیکې هیلې تاسو ته او د ټولو اوریدونکو ته، ټولو افغانانو ته چې هر چېرته وي وړاندې کوم او نوې غیر لسو یو نیم کال یم له ټولو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د سولې، امن او د افغانانو دپاره د یووالي او د ورورۍ کان وګرځي. هلمند لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، دوه درې کاله وړاندې د افغانستان په کچه له ناامنو ولایتونو څخه و، یو له هغو ولایتونو څخه و چې یوازې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې یو څه دفترونه وو د ولسوالیو په کچه. حالات ډېر زیات خراب وو، ولسوالۍ خو یا فعالې نه وې او که فعالې وې یوازې د نظامي پوستو حیثیت لرل. نو هغه وخت واقعا د هلمند په هکله ډېر زیات تشویشونه وو، قوتونه هم کم وو. هغه قوتونه چې اوس نن سبا په هلمند کې شته، که نړیوال قوتونه دي که زموږ د افغانستان وسلوال ځواکونه دي، په دغه کمیت او کیفیت سره هغه وخت نه وو. دا ټول هغه ستونزې وې چې په تېرو کلونو کې اووه اتیا اته اتیا نه اتیا هم کلونو کې موجودې وې، نه اتیا هم کاله پورې. نویم کال د هلمند دپاره واقعا د بریالیتوبونو کال وو، د امنیت د ټینګښت او نه یوازې د امنیت د پراخېدو، بلکې مونږ لومړنی ولایت وو چې د امنیتي مسؤلیت د انتقال بهیر کې په لومړیو ولایتونو اوو ولایتونو کې شامل ولایت چې لشکرګاه کې امنیت ترسره شو. له هغه وروسته په دویم پړاو کې مونږ وکولی شو چې ناوا، نادلي، مرجع ولسوالۍ تاسو پوهېږئ چې د ګډو عملیاتو نه وروسته د دنیا په مطبوعاتو کې یو له هغو ولسوالیو څخه وه چې هېڅ فکر نه کېده چې دلته به امنیت راځي. خو اوس په مرجع کې امنیت ترسره شوی دی، هلته بهرني ځواکونه نه شته. په دې څلورو ولسوالیو کې اوس موږ عملا د زموږ وسلوال ځواکونه د امنیت مسؤلیت په غاړه لري. درېیم پړاو کې هم موږ آماده یو چې یو شمېر نورې ولسوالیو کې هم د امنیت مسؤلیت زموږ ځواکونه واخلي او احساس ځواکونه له هغو سیمو څخه ووځي. مهمه خبره دا ده چې هغه لارې چې له مرکز څخه له لشکرګاه څخه ولسوالیو ته غځېدلي دي، دا لارې هم تر ډېره بریده پورې امن دي. تګ راتګ ورباندې کېږي، ملکي خلک، ولس، دولتي چارواکي، مسؤولین، پولیس، دا ټول دغو لارو څخه تګ راتګ کوي. زه په ډېر عادي وختونو کې مرجع ته ځم، د موټر د لارې نادلي، ناوې، کشکي، سنګین، اکثر ولسوالیو ته زه خپله وخت د موټر د لارې له خپلو مسؤولینو سره یو ځای سفرونه کوم. دا خپله د دې ښکارندوی دی چې هلمند کې نن سبا امنیت د پخوا په پرتله البته ووایو کارونه بشپړ امنیت نه شو ورته ویلی، د پخوا په پرتله د امنیت ډېر ښه شوی دی. او هلمندوالو ته، نه یوازې هلمندوالو ته بلکې د نورو ولایتو خلکو ته هم دلته مینه برابره شوې ده چې هلمند کې پانګونه وکړي. اوس موږ یو پروګرام باندې کار کوو او د هغه پروګرام عنوان دا دی چې د هلمند غېږه د کورنیو او نړیوالو پانګ اچوونکو په مخ خلاصه ده، ځکه هلمند یو لوی زراعتي ولایت دی او هلمند ډېر ښه طبي منابع لري. د دغو منابعو نه په استفادې سره هلمند خپله غېږه پرانیستې ده تر څو کورني پانګوال او بهرني پانګوال دې ته واسوي چې په هلمند کې پانګونه وکړي او هلمند کې د تجارت او د سرمایه ګذارۍ چارې بهترې شي. نو په لنډ ډول سره وایم چې امنیت بهتر شوی دی، موږ لګیا یو چې دا امنیت نور هم پراخ شي.
منګل صاحب، د هلمند امنیه قومندان وایي چې په 1990 لمریز کال کې په هلمند کې په جګړو، چاودنو او نورو پیښو کې 621 تنه وژل شوي، چې په هغو کې 310 ملکیان، 215 وسلوال مخالفان او 6 ملي پولیس دي. فکر نه کوي چې دا لوی شمېر دی؟
زه د شمېر په هکله کاملا کوم ارقام چې جناب قومندان صاحب ورکړي دي زه په هغه کې څه ځکه نه وایم چې ما مخکې وویل چې زه دا ادعا نه کوم چې دلته امنیت کاملا ټینګ شوی دی. پېښې شته، نه یوازې په هلمند کې، د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پېښې شته. خو راځئ دې باندې فکر وکړو چې پخوا دا پېښې په مخامخ جګړو کې ترسره کېدې، وسلوال مخالفین دلته پیاوړي وو او زمونږ د وسلوالو ځواکونو د احساس ځواکونو په وړاندې په جبهي ډول سره جنګېدل. نن ورځ زمونږ زیات تلفات له بده مرغه د ماینونو د استعمال نه دي. هلمند پراخ ولایت دی او هغه اوږد سرحد چې د ډیورنډ کرښې سره یې لرو دیو سلو دریش پتا کلومتر په شاوخوا کې په دې سرحد باندې اوس مونږ کاملا کنټرول نه لرو. د دې سرحد 14-15 عبوري لارې دي چې متاسفانه زیاتې لارې تر اوسه پورې د وسلوالو مخالفینو او د مخدره موادو د خچکبرانو په وړاندې خلاصې دي. دلته شرایط د هلمند د نورو ولایتو سره په دې فرق لري چې د اراضۍ او د مساحت له نظره هلمند لوی ولایت دی، د نفوس له لحاظه لوی ولایت دی. او مهمه خبره داده چې دوه درې کاله وړاندې د ټول هېواد په کچه د تروریزم او د وسلوالو مخالفینو او د مخدره موادو د مافیا په افغانستان کې تر ټولو لوی مرکز و. تاسو مرجع په یاد لرئ، د مرجع د تروریزم او د مخدره موادو دومره لوی مرکز و چې نه یوازې هلمند او شاوخوا ولایتونه بلکې د افغانستان نورو سیمو ته له دې ځای څخه پروګرامونه جوړېدل او ویراچوونکي پروګرامونه دلته طرح کېدل او نورو ولایتونو کې عملي کېدل. نن سبا تروریزم او د وسلوالو مخالفینو دپاره په اقتصادي لحاظ د افغانستان د ټولو ولایتونو په نسبت هلمند ځکه ډېر مهم دی چې له هلمند نه ډېر زیات مخدره موادو لارې زیاتې پیسې ترلاسه کوي او په هغه باندې وسلې، مهمات او جنګي وسایل اخلي. دا خپله د دې عوامل دي چې کېدای شي دوی دا دلته زیات پلسنه وکړي، ماینونه زیات استعمالوي او زیات ماینونه همدغه سره د تاسې وینئ چې په تړونو قانون راځي د پولو نه اخوا او دا ډېره مشکله ده چې د ټولو دغې کودې کې مېوې مخه دې ونیول شي. سره له دې چې د رئیس جمهور د فرمان له مخې دا واردات منه شوي دي، په هر کور کې کېدای شي دغه ماینونه جوړ شي، ځکه چې مېوې سره د موادو سره ګډېږي او یو فیوز ورته بسته کېږي. نو زیات تلفات زموږ د ماینونه دي، نه د وسلوالو مخامخ جګړې نه.
بله منګل صاحب، که د امنیتی مسایلو باندې ډېرې خبرې وکړې، که لنډ لنډ ځوابونه د اوریدونکو پوښتنو ته ورکړي. یوه اوریدونکي په اس ایم ایس کې لیکلي دي چې نوم یې البته نه دی لیکلی، وایي اوس د هلمند کومې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي؟
د هلمند یوازې د بغران ولسوالۍ په شمال کې ده، هغه د طالبانو په لاس کې ده. داسې حال کې چې په 2008 کال یا 1981 کال کې مونږ یوازې شپږ ولسوالۍ له 1300 ولسوالۍ څخه په لاس کښې درلودې. اوس ټولې ولسوالۍ په لاس کښې لرو، یوازې بغران ولسوالۍ. البته یو فرق دا دی چې په دیشو کې زموږ ملکي اداره تر اوسه نه ده فعاله شوې، نظامي درګه هلته شته، اطاعت هلته حضور لري، هلته وخت تر فوقه عملیات کوي. یعنې د طالبانو حاکمیت نه شته، زموږ سرحدي قواوې هلته حضور لري. یوازې د تاسیساتو او د ودانیو د نه شتون له امله چې هلته تر جنګ ټول تخریب شوي دي، زموږ ملکي اداره یا د ولسوالۍ اداره لا فعاله نه ده. زه امیدوار یم ډېره زر هغه هم فعاله شي. نو په هغه صورت کښې مونږ له 12 ولسوالیو څخه په 12 ولسوالیو کښې دولتي حاکمیت لرو.
بله منګل صاحب، مخکې یو اوریدونکي نیازي له بګرام څخه دا پوښتنه کړې وه، ویلي چې کجاکي بند همیشه ویل کېږي چې جوړېږي او جوړېږي، کار یې ولې ځنډېږي. عینې پوښتنه شاه خالد له خوست څخه کړې ده چې د دې بند کار به کله تکمیلي شي.
بېلې شکه کجاکۍ نه یوازې د هلمند دپاره بلکې د کندهار دپاره، د افغانستان دپاره یو لویه اقتصادي فابریکه ده، د برېښنا د تولید او د اوبو لګولو. له کومې ورځې چې زه هلمند ته راغلی یم، په دې برخه کښې د امریکا متحده ایالاتو د نړیوالو مرستو موسسه یا USAID په دې برخه کښې بې له شکه ډېر ښه پلانونه طرحه کړي دي، خو متاسفانه په لومړیو کلونو کښې د ناامنیو له امله موږ ونه کولای شول دا پروګرامونه سل په سلو کښې عملي کړو. او د دې سره سره دغه سړک چې کجاکي ته غځېدلی دی، دا د سنګین ولسوالۍ څخه تېرېږي، یو له ډېرو ناامنو سړکونو څخه و په تېرو کلونو کښې چې الحمدلله دا سړک امن شوی دی. تاسې پوهېږئ کله چې کجاکي ته مونږ تجهیزات او ساختماني مواد او نور تخنیکي پروژات او وسایل انتقالېږي، مونږ یوه ښه سړک ته ضرورت لرو چې دا انتقال شي. تر سنګینه پورې سړک چې دې ته مونږ شپږ سوه یولسم سړک وایو، دا په اساسي ډول سره پوخ شوی دی. اوس مونږ د سنګین نه تر کچکي پورې د سړک داوطلبي ترسره کړې ده. زه امیدوار یم دغه کار ډېر زر پیل شي. د درېیم توربین دپاره وسایل هلته انتقال شوي دي. تاسو پوهیږئ چې د برېښنا د تولید فابریکې یو له ډېرو درندو او له ډېرو مغلقو تخنیکي پروګرامونو یا پروژو څخه شمېرل کېږي. نو ځینو کمپنیو چې د امریکا متحده ایالاتو له یوسیډي سره قرارداد کړی و چینایي کمپنۍ وه په هغه کې هم زه فکر کوم چې د دوی ترمنځ ځینې ستونزې پیدا شوې وي په قرارداد کې چې هغه البته دوی خپل کار دی د افغانستان حکومت یا ولایتي اداره په هغې کې شامله نه ده. زه امیدوار یم لوړو مقاماتو او خپله د افغانستان اسلامي جمهوریت مشرتابه هم په دې برخه کې ډېر جدي ژوند دی خپله رئیس د دولت چې دا فابریکه باندې کار شروع شي. زه امیدوار یم چې زموږ د اوږدمهاله پروګرامونو له ډېرو لومړیو پروګرامونو څخه دی او د هلمند په ستراتیژیک پلان کې دا پروګرام شامل دی. زه امیدوار یم چې کارونه چې اوس ډېر بتي روان دي سرعت پیدا کړي چټکتیا پیدا کړي تر څو دا فابریکه خپل اصلي ظرفیت چې لري.
ډېر زیاته مننه. مخکې یو اوریدونکي وویل چې وایي هیله لري چې د هلمند والي د ښوونځیو تر څنګ د مدرسو جوړولو ته هم توجه زیاته وکړي. یو بل اوریدونکي احمد شعیب له کابل څخه په اس ام اس کې لیکلي چې د هلمند له والي نه زما پوښتنه داده چې ولې په هلمند ولایت کې معارف ته خاصه توجه نشته.
دی دوستانو اندیکنې بالکل سمې دي ځکه چې معارف زموږ راتلونکی جوړوي. موږ د معارف په چوکاټ کې د عصري مکتبونو تر څنګ باید په هره ولسوالۍ کې یوه مدرسه جوړه کړو چې متاسفانه په ټولو ولسوالیو کې نه دي جوړې شوې. د اوس ورځو کې موږ په نادلي کې د یوې دیني مدرسې دپاره ښوونځی د تعمیر یا ودانۍ جوړه کړه چې ډېر ځر به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. انشاءالله په هر ولسوالۍ کې د معارف وزارت د تشکیل سره سم یوه دیني ښوونځی باندې مکلف یو چې باید جوړ کړو. په ځینو ولسوالیو کې البته جوړې شوې دي، په ځینو کې ودانۍ نه لري او په ځینو کې ودانۍ هم تکمیل شوې دي. نو انشاءالله دا زموږ د مهمو پروګرامونو څخه دی چې باید ترسره یې
کړو.
معارف خبره باید وکړو چې معارف بېله شکه د تېرو کلونو په نسبت بدلون موندلی دی، مثبت بدلون، او معرف پیاوړی شوی دی، معرف وده کړې ده. زه تاسو ته په مقایسوي ډول یا پرتلیز ډول سره کارخان وړاندې کوم. په 1981 کال کې په ټول هلمند کې د 30,000 په شاوخوا کې شاګردان ښوونځیو ته تلل او دا تعداد نن 150,000 تر 160,000 کسانو پورې رسېږي چې بېله شکه دا ډېره ښکاره وده ده. په هغه وخت کې یوازې 8,000 جنکیانې مکتب ته تللې، 6,000 او نن تر 15,000 پورې جنکیانې ښوونځیو ته ځي او د ښوونځیو تعداد درې چنده او څلور چنده زیات شوی دی. خو په دې باندې موږ بسنه نه کوو، اوس هم موږ په کمزوري حالت کې یو، باید اعتراف وکړو. مهمه خبره دا ده چې مسلکي معلمینو نشتون. تاسو پوهیږئ چې کېدی شي موږ ښوونځی په شپږو میاشتو کې ودانۍ جوړ کړو، خو یو مسلکي ښوونکی موږ باید 14 کالو کې یو ښوونکی باید وروزو.
بله، دا هم دقیقه ده. بله، یو اوریدونکی محمدی لیکلي دي چې د هلمند پوهنتون په څه حالت کې ده، څومره پوهنځي او محصلین لري. منګل صاحب، اوریدون پوښتنې خورا زیاتې دي، که لنډ لنډ ځواب ورکړئ نو د ټولو سوالونو ته به ځواب وویل شي.
پوهنتون فعال دی، خو ځم یوازې ووایم چې فعال دی. دوه پوهنځۍ په تېر کال کې درلودې، سږ کال به انشاءالله دوه نورې پوهنځۍ موږ واخلو. تر اوسه پورې د کندهار د پوهنتون یوه څانګه ده، البته مستقل پوهنتون نه دی، متاسفانه تر اوسه پورې ودانۍ نه لري. هم یې د ځای د نشتون له کبله او هم یې درسي کیفیت هغومره چې توقع کېږي متاسفانه نه دی. هغه هم بیا ووایم چې د ځای نشتون، تاسو باور وکړئ اوس محصلین د مختلفو ولایتونو د لشکرګاه د ښاروالۍ په تعمیر کې اوسېږي. عربي متحده اماراتو ما ته درې کاله مخکې وعده کړې وه، متاسفانه هغوی ترسره نه کړه. د تحصیلاتو وزارت، د لوړو تحصیلاتو وزارت یو ډېره کمه بودیجه د یو بلاک دپاره منظوره کړې ده. زه اوس کوشش کوم چې په 1500 جریبه ځمکه کې یوه چاردیوالي د پوهنتون دپاره چې دا پیسې د مخدره موادو د ښه کار له امله موږ ته لاسته راغلي دي، دیوال او یو بلاک جوړ کړو. په هر صورت تر اوسه پورې د پوهنتون په برخه کې مونږ ډیر زیات کامیاب نه یو. هغه مشکلات چې په مخه کې لرو هغه زر برطرف شي او ښه پوهنتون ولرو.
فضل رحمان له ننګرهار څخه پنځه ځله همدغه یوه پوښتنه کړې ده چې وایي په هلمند کې د شپې په مخه موبایل کا ټلیفونونه کار نه کوي او دې ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. آیا همداسې ده؟
کاملا نه یوازې په مرکز لشکرګاه په ټولو ولسوالیو کې کار کوي موبایل. زموږ په مساخاله کجکي چې نوې فعاله شوې ده، حتی واشیر ولسوالي، په خانشین، په ګرمسیر، په ټولو ولسوالیو کې څلوېښت ساعته د موبایل خدمات شته.
بله صاحب. محمد جمیل د لوګر له خروار ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې ویلي دي چې د هلمند د زراعت په برخه کې څه کارونه شوي دي. عینې پوښتنه مخکې نیازي صاحب هم کړې وه چې هلمند وایي ډېر لوی ولایت دی، د هلمند سیند هم پکې دی، نو د زراعت لپاره که حکومت وغواړي ډېر کار کېدای شي. په دې برخه کې کوم کار شوی دی؟
بې له شکه د هلمند ولایت د زراعت په برخه کې هم ډېر منابع لري او ډېر ښه د زراعت لپاره شرایط لري. پراخې ځمکې، پریمانه اوبه، ښه آب و هوا. خو متاسفانه یو وخت هلمند د غلو دانو ګودام و او ټول هېواد ته له دې ځای نه غلجات تلل. بیا د جنګونو په مهال متاسفانه د مخدره موادو په یوه لوی ګودام بدل شو چې نه یوازې دنیا ته، افغانستان ته، بلکې خپله هلمند ته په ډېر ضرر باندې تمام شو. اوس موږ لګیا یو دا د تریاکو اندازه په تېرو دریو کلونو کې چې زه دلته یم د پنځه څلوېښت څخه زیاته اندازه راکمه شوې ده. یعنې سم نیمایي موږ وکولی شول چې دا اندازه راکمه کړو، په داسې حال کې چې په تېرو لسو کلونو کې د هر کال په تېرېدو سره دا اندازه زیاتېدله. په هر صورت زموږ کوشش دا دی چې زراعت میکانیزه شي. دلته د اوبو سیستم هم تر ډېره حده پورې عصري سیستم دی، د کانالونو سیستم دی. د امریکا متحده ایالاتو په پنځوسمو کلونو کې د دې احداث کړی دی، د ببین ملت په وخت کې. دې تر څنګ موږ غواړو چې دلته هغه څه چې په هلمند کې ښه وده کوي هغه شیان زیات ترویج کړو، باغدارۍ ته زیاته مخه وکړو. انار، مڼې، موږ سږ کال څلور زره اووه سوه باغونه په هلمند کې جوړ کړل. یوازې په دیارلس سوه نویم کال کې څلور زره اووه سوه باغونه چې هر باغ یو جریب، دا ډېر لوی اندازه ده. په دې کې په لسګونو زره، حتی په سلګونو زره نیالګي میوهدار کېښودل شول. نو زراعت په تدریجي ډول سره ښه روان دی، ښه وده کوي. د تریاکو ځای آهسته آهسته باغداري نیسي او نور شیان کرل کېږي. میوهجات د هلمند هندوانې چې په ټول هېواد کې ډېرې زیاتې مشهورې دي، هغه بیا نه یوازې په افغانستان کې بلکې خارج ته د صادرېدو دپاره. یو شی چې زه باید ووایم هغه دا دی چې دلته یو صنعتي کرنیز پارک د هوایي میدان تر څنګ په لشکرګاه کې د بست هوایي میدان تر څنګ یو کرنیز پارک جوړېږي چې هغه به تر پنځوس پورې فابریکې ولري او د ټولې فابریکې به د زراعتي محصولاتو د پروسس دپاره وي، تر څو چې بزګرانو ته دلته مارکیټ پیدا شي او دوی وکولی شي خپل زراعتي محصولات د ولایت نه د باندې نورو ولایتونو ته او نورو هېوادونو ته، خصوصا خلیج هېوادونو ته، دغه دا میوې او دا زراعتي محصولات صادر شي. نو په دې پروګرامونو باندې په اوږده مهال کې کار کوو. په لنډ مهال کې موږ هر کال تر څلوېښت پنځو زرو دیکانانو سره مستقیمه مرسته کوو، د زراعتي سامان آلاتو، د کیمیاوي سرې، د اصلاح شویو تخمونو، د نیالګیو او همدارنګه د دوی د روزنې په برخه کې د دیقانانو ډېر پراخ کارونه کې یا ټریننګ لارې چارې وښودل شي.
منګل صاحب، په همدې ارتباط یوه پوښتنه وه، وبښئ چې ستاسې په خبرو کې ولوېدم. په همدې ارتباط یوه پوښتنه وه چې یو اورېدونکي لالو رحمان هم کړې ده له کندهار څخه. البته دوی وایي چې ولې خلک په هلمند کې کوکنار کړي او حلالو کښتونو ته مخه نه کوي. څو ورځې مخکې موږ له ننګرهار څخه راپور درلود چې هلته خلک زعفران کوي او وایي چې د کوکنارو په ځای څو چنده زیات حاصل ترلاسه کوي. تاسې د متبادلو کښتونو په برخه کې له دیقانانو سره څه ډول مرسته کړې ده؟ د دوی د کوکنارو په اړولو سره خو مشکل نه حل کېږي، د دوی مشکلات لا هم زیاتېږي.
نه، یوازې موږ د کوکنارو د مزرعو اړول د حل لاره نه بولو. لکه څنګه چې تاسو وویل، موږ څو برخو کې کار کوو. لومړی خلکو ته پوهاوی ورکوو تر څو خلک پوه شي په اسلامي لحاظ او په قانوني لحاظ او دوی په دې باندې وپوهېږي چې دا عمل غلط دی او ناروا عمل دی. دویمه خبره دا ده چې له بزګرانو سره باید مرسته وشي تر څو هغه دهقانان چې د خپل اولاد د روزۍ دپاره تریاک کوي هغوی صدمه ونه ویني او یو بدیل ورته ورکړو. په درېیمه مرحله کې قانون تدبیر کوو چې دا یو منطقي دغه درې واړه برخې یو منطقي تسلسل لري. دې سره سره هلمند په تېرو دېرشو کلونو کې متاسفانه دلته مخدره مواد زیات شوي دي او پخوا هم کرل کېدل او له دې تریاکو څخه مخکې مو وویل چې د افغانستان په جګړه کې د مخالفینو یوه لویه عایداتي منبع ده او له دې نه برخه ګټه اخیستل شوې ده. او زه همیشه دا خبره کوم چې په هلمند کې د ناامنۍ او د جنګ د عواملو یو له اساسي عواملو څخه البته د نورو عواملو تر څنګ یو له اساسي عواملو څخه د تریاکو موجودیت دی. دلته طالبان خلک مجبوروي، مخالفین خلک مجبوروي، د قانون او پزور اور باندې تریاک کوي. چیرته چې تریاک شته هلته جنگ دی، چیرته هلته جنگ نشته. خو خبره مې راده چې موږ په بدلو کې سره باندې ډیر زیات کار کړی دی. فکل زعفرانو تجربې هم دلته شروع شوې دي مختلفو نیالګیو. خبره دا ده چې دا په تدریجي ډول سره کمیږي او مخیزه نه کمیږي. موږ له دیارلس سوه اووتیوم کال نه تر سږکال پورې په تدریجي ډول سره تریاک کم کړي دي، په داسې حال کې چې په ځینو ولایتونو کې چې تریاکو اندازه کمه شوې وه بېرته زیاته شوې ده، یا ځینې ولایتونه صفر شوي وو بېرته هغه بیا کرل شوي دي. چې زه نه غواړم نوم یاد کړم، هغه ورور چې له هغه دینه تلیفون کړی وو په تېرو کلونو کې هغه ولایت صفر وو، اوس بېرته هلته تریاکو اندازه زیاته شوې ده. د یو این او ډی سي د راپور له مخې په تېر کال کې په ټول افغانستان کې 8% د تریاکو اندازه زیاته شوې ده. د کرنې یا وطنۍ ولایت هلمند دی چې 3% کمال پکې راغلی دی د ټول افغانستان برخلاف. نو موږ په دې برخه کې ډېر جدي کار لاندې نیولی دي، هم د بدیل په برخه کې چې بدیل کښت څنګه ترویج شي، او هم له دفاعي سره د مرستې او هم د قانون د تنظیم ترتیب په برخه کې.
ډېره زیاته مننه. اوس به که ستاسو خوښه وي د څو اورېدونکو ټلیفونونه واورو، وګورو چې دوی له تاسو څخه څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب، بسم الله مال جرمنی.
مهرباني کوي. بسم الله صاحب، مهرباني.
تاسو او کارکونکو ته د آزادی رادیو په تیر بیا قدرمن منګل صاحب ته او جګړو ځپلو هلمندیانو ته د نوي کال مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د غم سفینې نور
راوړي.
شخصا تاسو ټول پیګی در تاسو د رادیو اوریدونکو چې زه په دولت باندې ډېر نیوکه کوم، خو په دولت کې داسې کسان شته چې سړی باید ووایي او په داسې جګړو کې دوی کارونه کوي چې تپل شوي جګړې دي او یو څه یې کړي دي په خپل وس باندې. خپله منګل صاحب تر کومه حده چې موږ خبرېږو کارونه ډېر مثمر دي. خو زما زیاته هیله لدنه دغه ده چې دغه د کجکي د اوبو او دغه د زعفرانو په باره کې زیات کار وکړي، دا به ډېر مفید وي. خپله منګل صاحب تر خپله وسه څه کړي دي. بیا هم وایم چې کوري آباد په تېره بیا په فرهنګي ساحه کې زیات کومکونه کوي. له تېر کال هم د نختر له دودیزم شاعر سره د څلورو کتابو مرسته کړې. دا لړۍ ته د هیله داسې دوام سي ورکړي. نو له نورو والیانو نه هیله کوو چې سیالي سره وکړي، والیان په خپلو منځو کې دا وطن جوړ کړي. خو کومه دښمني له چا سره نه لرو، خالي د وطن.
بله، سلامت اوسئ کور د وطن. بسم الله صاحب، بل اوریدونکی لرو؟ ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
محمد نظریار د هلمند ولایت د شرګاه شهر سره فوجي کې ویلي. سلامونه د آزادي راډیو چلوونکو او کارکوونکو ته او ټول هلمندوالو ته وړاندې کوم.
سلامت کور دی ودان.
د والي صاحب دا غوښتنه لرو چې د امریکایان د راوځي خپل قرارګاه د مقرران فلو جاي او د غنم د منار پر چوک باندې وکړنه زیاته کم
بل اوریدون کې ملرو ځان معرفي کوي، مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لطفا د خپل موقعیت یو څه تغیر کړئ چې اواز مو واضح شي. ولا خوند خو نهسته، خو توکل په خدای. بله، اوس یې اورو، مهرباني.
زما پښتنه د والي صاحب کلرمه چې د واشر ولسوالۍ کې هیڅ نه مکتب نه نو مدرسه شته راولي
صحیح ډېر مننه تاسو ته به والي صاحب ځواب ووایي بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو مهرباني وکړئ
مانیتن زمیندار زنده 256 خانوار مردم قضا قضاره وزبک پشتون در ساحه تپه بلند مربوط شهرولی هلمند زمین قوالی داشتیم قوالی شرعی اسناد قانونی به دست داریم اما زمینای ما به دست 23 نفر زورمنده و مافیای زمین رفتیده که اونا در تصرف خود دارن از مرکز مقامات مرکزی کابل بالای مسئولین ولایت هلمند امر استزاد آن را چندین بار شده که آورده اما مسئولین هلمند در زمینه هیچ توجه نکرده و نمی کنند در حالی که زمین در ساحه امنیتی دولتی می باشد هیچ مشکلی وجود ندارد
کارکنان رادیو آزادی ما از ولایت هلمند با شما و تماسیم برادران عزیز ما مردم بیچاره ولایت هلمند مظلوم هستیم پایه برق سر خود ما میخراب کرانت را سر خود ما میخراب تار برق را سر خود ما میخراب چه قسم دولت است در 24 ساعت ما 5 کر برق داریم
صحیح ډیر مننه له اوریدونکو څخه البته دا ورستای پیغام ثبت شوی یو منګل صاحب کوم پښتنې یې رښوی نو زه به در پیاد کوم مهرباني وکړئ
انشاء الله امکنه کبیره کوم ملياد او تعالی
تلیفون
کرخه ډیر خلوا ذکر ګیرو خبرو باندې بسم الله الرحمن الرحیم مننه کوم دواړه موضوعات چې زعفران یو لو کچکی ان شاء الله دې ته توجه کوو او په پراترون کې کوم پروګرامونه دا دي چې په هلمند کې د فرهنګیانو سره د مرستو په برخه کې یا د کتابونو چاپول او یا د فرهنګ د ودې په اړه به ان شاء الله زموږ په پروګرامونو نورم ګړندې شي زه اطمینان ورکوم دویمه خبره یو ورور وکړه چې په لشکرګاه کې د سولې په چوکۍ امریکایانو کوم چا سره لکه چې یو اکسیډنټ شوی دی کوم نفر وهل شوی دی ترافیکي پیښه ماته زما خدا څه واورېدل ان شاء الله دا به زه وڅېړم دا موضوع به پوښتنه وکړم کله پیښه شوې ده څنګه پیښه شوې ده یا تاسو دی عمل دی زه به هیڅ اطمینان ورکوم امریکایان خو به د رواتو باندې خامخره ولې ذکر یو کمپ نه بل کمپ ته ځي خو په ولسوالۍ کې چې انتقال شوی دی هلته به دوی هیڅ ډول نظامي عملیات یا نور دغه به نه ترسره کوي ګزمې به نه کوي هلته د دوی تګ ورته کم شوی دی د واشر په ولسوالۍ کې ورور وویل چې مکتب نشته واشر هغه ولسوالۍ ده چې په دې وروستیو وختونو کې فعاله شوه دیر وخت نه دی پروسه تیر شوی البته موږ نوی کارونه شروع کړی دي موږ یوازې په خیمو کې البته مکتب شروع کړی دی چې شاګردان په خیمو کې دي شاید تصویر دی ورور لیدلی وي یا خپل دی غسیمی وي موږ البته یو دوه مکتبونه په ډیر ابتدایي حالت شروع کړی دي آیسته آیسته ان شاء الله ودانۍ موږ ته جوړو او دا وده ورکو تر څو په نورو سیمو کې هم مکتبونه جوړ شي معلمین لا تر اوسه پورې ډیر کم دي البته وړو نوي معلمین پیدا کړو په هر صورت ما وده دا ده چې و شرک مکتب شته ان شاء الله موږ به دا زیاته وو ته دا به زیاته وو او کیفیت هم کوو د ورستی ورور خبره د زمونږ د ګریش کې د سیمینه وو د مزکو موضوع درلوده زه ډیر دقیقا د مشکلاتو نه پوهې نشم هر مشکل چې لري زه د شنبه یک شنبه او دو شنبه په ورځ له عامو خلکو سره وینم ټول ورځ تر څو چې مراجعین خلاص شوي نه وي تر هغو زه له دفتر نه ووځم د دې خپل مشکل راوړي زه به د شیخ نو وڅېړم زه به کومه تاورته تعین کوم تر څو د دې مشکل کم ځکه چې لاندې کړی وي ملکیت چې هغه سکړی وي ان شاء الله د دې پښتنه به وشي دا مشکلات په ټول افغانستان په هلمند کې ډیر زیات دي چې د جنگونو په محل دی یو بل ملکیتونه غصبول یا مثلا دولتي ملکیتونه یا د اشخاص افرادو په هر صورت دی ورته زوایم چې دا د دلته راشي
بله سپ
د ورستی ورور خبره فکر کوم د برخ پر اړه به تا و
بله
د برخ اوس د برخنا شرکت دی یا د برخنا د شرکت موسسه ده ډیر شیان د خلکو ته عمومي لاین نه خلکو ته د کیوی مکلفات دا دی چې عمومي لاین له سبستیشن نه تر غدای پر دی ورسیږي هغه لاینونه چې بیا کورونو ته تل کیږي یا په کوټه کې د دې تمدید کیږي هغه خپل د خلکو له خوا د افراد او اشخاص له خوا هغه رانیول کیږي او زه به دا موضوع څرګندې ده هغه څه چې دولتي د دې مکلفیت دی البته هغه به د خلکو نه په هیڅ صورت وانخلي یم که مشکل و
یعنی ترانسفرم دی خلقو په غاړه دی، ترانسفرم باید خلق واخلي.
عمومي لاینونه دولت دغه کوي، شرکت مسؤلیت لري چې عمومي لاین لستشان سبستشان لتر هغه پورې میتره پورې، یا مثلا تر هماغه یو تخنیکي نومونه لري تر یو معین ځایه پورې دوی مسؤلیت لري، لږ وروسته خلق دا یو دویم. ځینې پروژې چې د دوی په پلان کې نه وي او خلق تقاضا لري چې موږ ته برق تمجید کوي، هغوی دپاره دوی مخکې له مخکې براورد او پروژه یا امکانات ونه لري، خلک یې غوښتنه کوي. بیا هم د برېښنا ریاست ورته وایي چې تاسو دا شیان واخلئ، موږ درته برق درکوو. داسې شوي دي په هلمند کښې، موږ دا موضوع څېړلې ده او زه فکر کوم چې پکې فساد یا او درغریبه پکې نه وي، او کوي زما شبا د دوی په مخ خلاصه ده، ما ته دې مثالونه را کړي، ما ته دې اسناد را کړي چې زه دا موضوع وڅېړم.
ډېره مننه. اوس به بیا اورېدونکو ته ورشو، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو،
السلام علیکم. محمد نبی د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه خبره کوم.
مهرباني کوئ.
ما د واجد صاحب څخه غوښتنه ده، سنګین ولسوالۍ د تذکرو مدیر صاحب چې دی هغه خلکو ته ډېر تکلیف ورکوي، دلته د خپل کار ژر نوره اخلاصي هغه بنا په بله اداري فساد زمینه د خې برابروي، او بل سوال دی د سنګین ولسوالۍ د برق اسټېشن چې دی هغه ډېر کمزوری دی، که د سنګین په ولسوالۍ کښې یو بل اسټېشن شیشه وشي ډېر به
صحیح ده. ډېره زیاته مننه. بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
رادیو لطفاً ټیټه کوي یا ګل کوي چې آواز مو سم راشي؟ متاسفانه چې آواز مو سم نه راځي، که داسې تاسې رادیو چالانه وي. خیر، د دوی ټلیفون به قطع کړو، بل اورېدونکي ته به نوبت ورکړو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده، مهرباني وکړئ، خبرې وکړئ.
السلام علیکم. سرمت محترم.
وعلیکم السلام.
والد محترم سلامونه وړاندې کوم. عبدالرحمن احمد زین د نظر ولایت تهدي ولسوالۍ.
مهرباني کوئ عزیز صاحب.
سرمت محترم، زما خو د محترم والي پوښتنه ده چې نور ولایتونه مونږ ګورو په هلمند کښې نامني شته، د دې نامني غټ علت څه ده؟ دا علت خو به دا نه وي چې دا یو ګاونډ کښې پروت هېواد ده، یا څنګه ده علت څه شی ده چې دومره غټ د هلمند کښې؟ یو بله دا چې هلمند یو پراخه ولایت ده، یو خیزه ولایت ده، د دې د کرنې لپاره څه خبرې ووایه پرې، خو بیا هم دا د اوبو لپاره چې بندونه او د دې لپاره به دوی څوک یو بله چې کومه دا بودیجه نه ده، د نورو ولایتو په څېر هلمند ته هم بودیجه دومره ورکوي. هلمند خو ډېر پراخه ولایت دی، افغانستان کم ډېره لویه برخه کوي، شاید بودیجې کښې دوی ته لږ څه زیاتوالی ورکوي که نه؟ او باید یو هلمند کښې دا که اردو دي که پولیس دي وظیفې کښې را دي، د دې لپاره څه مکافات او مجازات څه؟ ځکه سخت ولایت ده.
ډېره مننه. ستاسې د لومړیو دوو پوښتنو په برخه کښې ښاغلي منګل نظر څرګند کړو، د وروستیو دوو پوښتنو په باب به وروسته ځواب درکړي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب محترم، تاسو او محترم والي صاحب ته سلامونه.
سلامت اوسئ، کور مو ودان.
حاجي صاحب محمد د هلمند ولایت مرزي ولسوالۍ څخه خبره کوم.
مهرباني.
مرزي ولسوالۍ خلک یو مشکل لري محترم علي صاحب ته، چې هغه داسې بعضې ریاستونه دلته د مرزي په ولسوالۍ کښې دوی نه دي فعاله کړي، مثلا د سبت اخوالي نفوس ریاست نشته، د مرزي ټول خلک له دې ځایه ځي لشکرګاه ته، لشکرګاه ته بیا بېرته روان یې نادالې ته، هلته بیا نه دوی ته ځای نه دغه او د دوی څخه مثلا زمانه پیسې هم غوښتل کېږي. تقریبا په یوې تذکرې باندې دوی لس ورځې دولس ورځې وخت تېروي. که چېرې محترم علي صاحب مهرباني وکړي او دلته دغه کوم ریاستونه چې د ولسوالۍ دي هغه چې هغه کم دي هغه دوی دلته رانقل کړي او دغه ریاستونه جوړ کړي.
ډېره مننه. اوس په ټلیفونونه نه اخلو ځکه چې پوښتنې بیا زیاتې شوې او ویرې مو نه شي. منګل صاحب که ځواب ورکوئ، بیا هم تېر وارې خو م ټوله په یاد وي، دا ځله هم فکر کوم چې په یاد به مې وي، البته ما هم له ځان سره لیکلي. مهرباني وکړئ.
انشاءالله یو څه دا د ورور چې لوګر نه خبرې کولې، د دې وروستیو خبرو باندې ډېر سم پوه نه شم،
تاسو
ورور چې سنګین کښې مشکل لره اداري فساد، زه باید په ډېر ښکاره ډول ووایم چې زه هېڅکله دا ادعا نه کوم چې دلته به فساد نه وي او یا نه شته. خو تر ډیره حده پورې مونږ کوشش کوو چې فساد مخه ونیسو. زه نه پوهېږم چې دا ورور د پولیسو لخوا ځورېدلی دی. یو وخت و دلته چې د دوو پوستو په منځ کې به ژوندي انسانان ورک کېدل، له یوې پوستې نه به بلې پوستې ته چې تلل دا به ورک شول. خو زه نه الحمدلله حالات تر ډېره بریده ښه شوی دی. همیشه چې کله داسې څه پېښې کېږي چې خلک دې ورول کېږي، یا د پولیسو د خوا یا د دولتي مسؤولینو د خوا، کوشش کوو چې رسیدګي وکړو او د خلکو مشکل حل شي. بریکرا نه یوازې په سنګین کې، په ټول هلمند کې کمه ده، نفوذ زیات شوی دی. او دغه شبکې تقریبا هغه د څلوېښت دېرشو کلو مخکې شبکې دي چې غځېدلې دي، او د ډېرې لپاره لوېدلې دي، او هر متر کې دغه یوې ورکته شوي دي، بیا بېرته سره وصل شوي دي. نو برخه فواخم کمزوری دی. په نوي پروګرام کې د سنګین دپاره ځانته سبسټیشن او د مساخلات دپاره ځانګړی سبسټیشن په پام کې نیول شوی دی چې انشاءالله ځینې مخدماتي کارونه یې پیل شوي دي.
بله صاحب،
بله خبره د مرجې د ولسوالۍ ورور ته به ځواب ورکړم چې واقعا هلته مونږ ثبت احوال نفوس یا د تذکیرو د ویش دفتر ځکه نه لرو چې مرجع د نادلي د ولسوالۍ په اساسي تشکیلاتو کې د دولت د نادلي د ولسوالۍ یوه برخه ده او مستقله ولسوالۍ نه ده. خو کله چې دلته عملیات وشول، له عملیاتو نه وروسته خلکو پیشنهاد وکړ جناب رئیس دولت ته چې دا د مستقله ولسوالۍ شي، نو دې ته یې موقتي منظوري ورکړې ده. په موقتي لحاظ نور تشکیلات ورکړ شوي دي، کوم دفتر اساس په کابل کې ثبت احوال نفوس کې یوازې د نادلي دفتر دی. تر څو چې دا راانتقالېږي او ولسوالۍ رسمي رسمیت پیدا کوي، دا بیا د پارلمان صلاحیت دی، د ملي شورا صلاحیت دی چې تر یو وخته پورې مونږ باید دغه تکلیف وزغمو، ځکه بله شاره نه لرو په قانوني او تشکیلاتي لحاظ باندې.
یعنی که هڅې ورته ونه شي خو نه کېږي، باید هلمند وکیلان هم کوشش وکړي، تاسې هم کوشش وکړئ، ځکه چې مرجع ډېره لویه ولسوالۍ ده.
کاغذان او مکتوبونه او خپل پیشنهادونه استولي د کابل ته تر څو وتلي صاحبان په دې برخه کې کوم وکړو چې فکر کوم دا د ټول افغانستان په سطح یو مشکل دی چې هغه ولسوالۍ چې نوي پیشنهاد شوي دي او نهایي منظوري نه لري، دا مشکلات په نورو ولایتونو کې به ممکن وي.
منګل صاحب بله، احمدزی دا پښتنه درلوده، لومړی دوه پښتنو ته تاسو مخکې ځواب ویلی دی، یو د کرنې په برخه کې وو، دوی ویل به هلمند خو لوی ولایت دی، آیا بودیجه هم له نورو ولایتونو سره توپیر لري زیاته ده که نه؟ او بلې دا ویل چې په هلمند کې ناامنۍ دی او سختۍ دي، نو د پولیسو او د ملي اردو افسرانو او غړو ته هم کوم امتیاز خاص ورکول کېږي په معاشونو او نورو کې؟
متاسفانه دغه امتیاز نشته. هلمند 3000 کیلومتره مساحت لري، ځینې ولایتونه د افغانستان 6000 کیلومتره مساحت لري. که سړی په پرتله کې دا تقریبا د ځینو کوچنیو ولایتونو 12 برابره ولایت دی، خو په هر صورت دویمه درجه ولایت دی. ولایتونه په دریو درجو ویشل شوي دي. هیڅ ډول امتیاز په بودیجه کې او د منصوبینو یا د وسلوال پوځ د کارکوونکو په معاشاتو کې امتیاز نشته. واقعا د ده ورور خبره خو ځکه په ځای ده چې څومره چې د مساحت د لحاظه او یا د موقعیت د لحاظه یو ولایت ځانګړي خصوصیات ولري، هلته مشکلات هم زیات وي. خو بل امتیاز نه لرو، یوازې دا امتیاز لرو چې د تېرو کلونو په نسبت په هلمند کې حالات ښه شوي دي، او خلکو ته مونږ وکولای شول چې نسبتا د تېرو کلونو په نسبت یو څه ارامه فضا رامنځته کړو. دا زموږ لپاره لوی افتخار دی او تاریخي ویاړ دی.
سلامت وسې، موږ هم له تاسو ډېر منندوی یو ښاغلی ګلاب منګل چې زموږ او زموږ د قدرمنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. کور مو ودان، خوشاله اوسئ.
د هلمند غاړه تر غاړه نن بهیږي، لیلا پکشي لمبیږي پس رسالو کې خوان کې. رو د هلمند غاړه تر غاړه نن بهیږي، لیلا پکشي لمبیږي پس رسالو کې خوان کې. رو د هلمند غاړه تر غاړه نن بهیږي، لیلا پکشي لمبیږي پس رسالو کې خوان کې. دهیل من جونی پتندی وحی خالونه سرای هر وقت ویدا نازک نازک لسونه بیشتی پا زلفو کی مدام تازه گلونه بیشتی پا زلفو کی مدام تازه گلونه پشتن این جونه ده حیات سخه پتیشی لیلا پکشی لمبیشی پس رسالو که خواه کی رو دهیل من خاڑ تر خاڑنن